هم شته.
دولس نیمه بجې سپې د خبرونې په دویمه نیمایي کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام اوریدلې سي خو اوس له سپي ولا ستانګزینې د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د افغانستان د ښځو او بشري حقوقو په برخه کې د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري ویلي طالبان د هغه څه چې بهرنیو ژورنالیستانو سره ښه چلیږي افغان خبریالانو سره هم مخکې لاړ شي. اغلی اميري په دې اړه څو ساعته مخکې ټویټ کړی. هغې زیاته کړې افغان خبریالانو په وړاندې د طالبانو دا چلند به وښیي چې هغوی افغانانو ته له حساب ورکونې نه ډارېږي. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار موید یوسف ادعا کړې چې افغان خاوره لا هم د دوی په ضد کارول کیږي. یوسف پرون د پاکستان د ملي شورا د بهرنۍ کمیټې په یوه غونډه کې دا تور پورې کړ. طالبانو مرستیال ویان بلال کریمی بیا د یوسف د څرګندونو په غبرګون ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان خاوره د هیچا په ضد نه کارول کیږي او د پاکستان د اندېښنې د کورنیو ستونزو پایلې دي. د افغانستان لپاره د بریتانیا پخوانی مرستیال استازي مایکل کیټینګ خبرداری ورکړ که نړیوال افغانستان هیر کړي نتیجه به یې ډېره بده وي. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر جو بایدن وایي متحد ایالتونه به ډېر ژر یو شمېر امریکایي پوځیان اروپا ته واستوي. د ښاغلي بایدن په باور د اوکراین له پولیس سره د ګڼو روسیې ځواکونو له ځای پر ځای کېدو سره لا هم دا ویره شته چې دغه ځواکونه پر اوکراین د یرغل لپاره راغونډ شوي وي. او ډیپلوماتان وایي د ایران د اټومي تړون د ژغورلو خبرې وروستي پړاو ته نږدې شوي دي. ډیپلوماتانو په لنډو دا خبره د ایران او د نړۍ د سترو ځواکمنو ترمنځ له یوې اونۍ خبرو وروسته وکړه.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د طالبان حکومت له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړي محکمه اعلان کړه.
په دې اړه باندې یو محکمه جوړیږي او د مخدره موادو د قاچاق پروسس او همدارنګه د هغوی د تولید او د نورو اړوندو برخو د مخنیوي په منظور باندې ګامونه پورته کیږي. همدا په خپله یو پرمختګ ده.
په یو بل راپور کې به واوري چې ډاکټران وایي که د نشه یي موادو په برخه کې مرستې بیا پیل نشي بشري ناورین به رامنځته شي.
کوم هغه اضطراب یا کوم هغه افسردګي چې دوی ته پیدا شوي هغه مستقیم د په کار باندې تاثیر کوي.
دا چې د نړیوالو مرستو بندېدل او په زور په زندانونو کې د معتادینو ساتل څه ډول ستونزې راپیدا کوي په دې اړه له ډاکټر منصور ارشاد سره مرکه لرو.
په تیرو تحولاتو کې دغه مرستې اکثرا یا درېدلې دي او یا هم له یو نامعلوم برخلیک سره مخامخ دي.
د ګل محمد په نوم یو معتاد وایي چې کورنۍ مې د نشو له امله کړه کړه څخه کوي.
چس یو اخر هغه بل گیج کولې کنه دا فکر به کړ چې گیج به کړ کنه په والا ته سخت نشو لري کړه.
او د پروګرام په پای کې یو پزړه پوری ډرامه لرو.
والا کا تل دی بلا څه واړي هغه دا میله دا موسیقي یاران دی بندر تو دی ته درځه زم در پسې درځم.
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1290 منځنۍ څپو خبري اوس د خبرونې لمړی مطلب ترازو. د طالبانو د حکومت سره محکمې له نشه یي موادو سره د مبارزې لپاره ځانګړي محکمه جوړ کړه. دا محکمه چې درې غړي به ولري مسولیت یې دا دی چې له نشه یي موادو سره تړلې ټولې قضیې به چیړي او پر تورنو کسانو به حکم صادروي. تحلیلګران د دې محکمې هرکلی کوي خو په افغانستان کې د نشه یي موادو د کاروبار پراختیا ته په کتو سره دا تشکیلات ډېر واړه بولي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د طالبان حکومت د لوی سانوري لخوا له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلیه او قضایي مرکز سرپرست مشر ته ټاکل کېدو وروسته اوس د سترې محکمې په تشکیلاتو کې د نشه یي موادو اړوند قضیو لپاره ځانګړې محکمه اعلان کړې ده. د نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړې محکمې په تشکیلاتو کې مولوي خان محمد د قاضي، عبدالله طایب د مفتي او مولوي الفت د محرر په توګه ټاکل شوي دي. د طالبان د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل چې د دې محکمې تشکیلات به په راتلونکي وخت کې پراخه شي او د نشه یي موادو اړوند ټولو اړخونو ته به پاملرنه وسي.
په دې اړه باندې یو محکمه جوړیږي او د مخدره موادو د قاچاق پروسس او همدارنګه د هغوی د تولید و د نورو اړوندو برخو د مخنیوي په منظور باندې ګامونه پورته کیږي. همدا په خپله یو پرمختګ ده. دا به په تدریج سره رشد کوي، ګسترش به پیدا کوي او ټول هغه ابعاد به څیړي چې زموږ هیواد د مخدره توکو له خطر او ګواښ سره مخامخ کوي.
د نشي موارو سره د مبارزې عدلیه او قضایي مرکز په 1940 شمسي کال کې د پخواني حکومت لخوا جوړ سو چې په خپل تشکیل کې ابتدایي او استیناف محکمې درلودې. دې محکمو په کال کې د علني اشکار غونډو په ترڅ کې د نشي موادو د قاچاقو 1500 دوسیه څېړلې او پر تورونو کسانو به یې حکمونه صادرول. د نشي موادو اړوند قضیو ته په کتو سره په ابتدایي محکمه کې 4 او استیناف محکمه کې 5 قاضیانو کار کاوه. د ولسي جرګې پخوانی غړي خالد پښتون په تیرو شپو میاشتو کې د نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې د طالبانو د فعالیتونو په اړه انتقاد کوي او وایي چې په افغانستان کې د نشي موادو کښت، تولید او قاچاق ډېروالي ته په کتو سره د طالبانو د حکومت وړوکی تشکیل ښیي چې دا حکومت له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې جدي نه دی.
د نوی حکومت یا د طالبانو پر اتاک سره د دوی په نظام کې مواد مخدر یو سمبولیک شکل لري، نو په هغه خاطر دی چې دوه قاضیان او یو څارنوال ټاکل دي چې په کچ پاندې سیستم کې د مواد مخدر خلاف اداره موجوده ده سمبولیکه، مګر عملي کومه جنبه نه په تیرو شپږ میاشتو کې چا احساس کړی ده. او نه زه فکر کوم چې په آینده کې درغو پرشدي لګې لپاره یو قانون جوړوي او دوی په خپل قانون کې دا غیر قانوني اعلانوي، بیا په هغه صورت کې به شاید خپل تشکیلات ډېر کړي. په موجوده شرایطو کې د دې تشکیلات
د طالبانو د حکومت لخوا خپره شوي راپورونه ښیي چې د دوی امنیتي ادارو په وروستیو دریو میاشتو کې د نشي موادو لسګونه واړه کاروباریان نیولي دي، خو په دې کې د نشي موادو یو لوی قاچاقکوونکی هم نه نیول سوی او نه محاکمه سوی دی.
په راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو حکومت له نشي موادو سره د مبارزې ځانګړې محکمه اعلان کړه.
د نشئی موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ له لارې هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0909 23 40 40. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې طبي ډاکټران وایي د نشو تر پریښودلو وروسته هم نشه د انسان پر عصبي سیستم په تیره بیا پر حافظه 2 کاله وروسته هم ناوړه اغیز پاتې کیږي. هغه معتادین چې نشې پرې ایښي د عصبي ستونزو او حافظې له کمزورۍ شکایت کوي او وایي چې د حافظې کمزوري په ورځني ژوند کې ستونزې ورته جوړې کړې دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
پوخه یو کار چې بچا کوي یا د کسب د لارې
شعیب احمد مقتده هغو ورځو کیسه کوي چې نشې کوله، هغه ورځ چې دای د پوهنتون محصل و. کسه هم په ژوند کې ډېرې ستونزې درلودې، خو بیا یې هم د خپل روغ عصبي سیستم له برکته په امتحانونو کې لوړې نمرې وړلې. تر یو کال ډېر وخت کېږي چې شعیب احمد نشه پرې ایښي، خو اوس یې هم پر عصبي سیستم د نشو ناوړه اثرات پاتې دي او حافظه یې ور کمزورې کړې ده.
د شیشې داسې یو زهرناکه نشه ده چې هغه یو ځلې وڅکوي د 8-10 ساعته دغه خوب نه وي، نو د اعصابو نه ډېر کمزوری کړی یم. پخه یو کار چې بچا کوي یا د کسب د لارې یا د تحصیل د لارې، نو هغه به ډېر زر مصفته په مغز کې، نو اوس چې د 15 دقو پس یا 10 دقو پس هغه رانه هېر شي.
د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټران وایي په افغانستان کې د نشه یي موادو مجهز او پرمختللي لابراتوارونه نشته، ځکه نو په نشه یي موادو کې موجود موزیر کیمیاوي مواد د معتادینو روغتیا ته ډیر زیان رسوي. بریالی او احمد ودی چې له وکال راهیسې نشه پرې ایښي ده وایي کله چې دوی پخوا نشه کوله د نشه یي موادو ډول او کیفیت ته یې نه کتل، ځکه یې هم د خمار او هم د نشه په حالت کې وضعیت خراب و.
په خوا چې واز ما ډیره خوله حافظه و، نو چې کله مونږ شه ته مخه شو ده د ذهن ته یو دم تغییر ورکړو. ډیر مخکنه خبرې واز ما په یاد کې پاتې کېدلې، هم اوس چې ما نشه کړې دي چې سبې څه وخرم بیګاله راغلي.
مخکې به چې متود نه وم هلته هر کار میکړی شو چې متود شوم لکه یو ویده سړی بس هر څه نه ووتو او کوم کار مو چې کړلو او په سلو فیصدو کې هغه بیا مونږ د نشې په حالات کې دیرش فیصده نه شو کړی ځکه چې مونږ به چې کله خمار شو نشه بیا نه وه نو بس هیڅ
د انسان پر عصبي سیستم د نشو د ناوړه اغیزو په اړه د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر محسن حسن وایي چې نشه یي مواد د ټولنې او حقیقتونو ترمنځ اړیکه پرې کوي.
مختلف نشه یي توکي کله چې یو فرد هغه نه یا د دود شکل او یا تزریقي شکل لغه نه استفاده کوي هر ماده خپل په اعصابو کې په مختلفو ناحیو باندې بدې اغیزې لري. بدې اغیزې په عصبي سیستم باندې دادي چې کیدای شي دا په هغو رواني ناروغیو چې هغه ته سایکوز ویل کیږي یعنی د دل حقیقت سره پریکونده.
که څه هم معتادین باید د 15 ورځو لپاره بستری کړل شي خو ډاکټران کورنیو ته توصیه کوي چې د 100 کالو لپاره د خپل معتاد غړي پالنه او سارنه وکړي ځکه چې د نشې ناوړه اثرات ژر له منځه نه ځي. د معتادینو د زر بستریز روغتون ډاکټر وحید الله کوشان وایي چې د نشې تر پریښودو 2 کال وروسته هم د نشې ناوړه اثرات د انسان په ذهني سیستم کې پاتې کیږي.
اغه سالم اشخاص نه دا فرق لري مثلا یو کال دو کال پورې دی فرق د څه د کله چې د وظیفې ته ځي کومه استراب یا کوم افسردګي چې دوی ته پیدا شوی هغه مستقیم د کار باندې تاثیر کوي. که 50% د په ذهن کې کاری فکر نه وي 50% د ذهن نور فکرونه اشغال کړي دي. مثلا یو نفر چې سیګریټ په شوبه کې وایي دور نه لذت وړي د دغه نور نشي مواد چې اسکلې دي کله چې وظیفې نه ځي کورته هم ته دین ویني دغه مواد مخدر افکار رو تجونده کیگی.
در روغتیا نړیوال سازمان سیړنې ښیي چې اعتیاد یو ذهنی ناروغي ده. له همدې امله د نشې تر پریښودو وروسته هم تر ډیره وخته د انسان په ذهني سیستم کې د نشې ناوړه اثرات پاتوي.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اوریدونکو په راپور کې مو واوریدل چې ډاکټران وایي که د نشې موادو په برخه کې مرستې بیا پیل نشي بشري ناورین به رامنځته شي.
رازا کوم مونږ ته ته منتظرو
بس دا د زام راغلم اوس مو په ګډه ملوکو.
رازا رازا په خوخ کې راغله.
اوه د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتات کې
په یو دود څوک نه موتا دیږي؟
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی موتات کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مه وهه سې راسره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم تاسو زما سره سمه دښمني کوئ.
درنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي څپو سربیره په 0.5 اف ان څپو باندې هم اوریدلای شي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لرا تک سره د معتادینو د درملنې په برخه کې د نړیوالو ادارو لخوا مالی او تخنیکی مرستې درېدلې دي. له بل پلوه طالبان ډلې ډلې معتادین په زندانونو کې اچوي چې له نشه یي موادو څخه لاسونه ورلند کړي. دا چې د نړیوالو مرستو بندېدل او په زور په زندانونو کې د معتادینو ساتل څه ډول ستونزې راپیدا کوي په دې اړه زموږ همکار له ډاکټر منصور ارشاد سره مرکه کړې او په پیل کې د معتادینو د درملنې په برخه کې د نړیوالو مرستو د ارزښت په اړه پوښتلی دی.
متاسفانه د مخدره موادو احتیاط په افغانستان کې یو ډېره جدي ستونزه ده. په تیرو 20 کلونو کې ډیری افغانان له مخدره موادو کړیدلې دي. ولی متاسفانه په تیرو حکومتونو کې هم درملنې لپاره نه بودیجه موجوده و نه جوړښت موجود و او نه هم په دې برخه کې اوږدمهاله ګامونه اخیستل شوي و. اکثره مراکز په پروژوي شکل د خارجي مرستو په اساس پر مخ تلل چې په تیرو تحولاتو کې دغه مرستې اکثرا یا درېدلې دي او یا هم له یو نامعلوم برخلیک سره مخامخ دي. له دې امله د عامې روغتیا وزارت اکثرا د احتیاط د درملنې مراکز یا عملا فالج دي او یا یې کارکوونکو له میاشتو میاشتو راهیسې خپل معاشات نه دي ترلاسه کړي.
ډاکټر صاحب تاسو دوی ته اشاره وکړه چې اکثریت مراکز له مالي او تخنیکي ستونزو سره مخ دي او ځینې حتی تړل شوي دي. نو دې ته په کتو د احتیاط د درملنې راتلونکي ته څنګه ګوري؟ افغانستان به له څو ستونزو سره مخ شي په راتلونکي کې؟
متاسفانه افغانستان د مخدره موادو په تداوي کې کافي ډېرې ننګونې لري. له پخوا د تداوی ظرفیت ډیر محدود وو، په ښارونو پورې محدود وو او د بستردار کلینیکونو په شکل سره وو. اوس که چیرته دغه خدمات فعال نشي او پراختیا ورنه کړل شي، بیرته مسلکي کسان په دې برخه کې کار ته دوام ورنه کړي او نور کسان ورته جذب نشي، نو افغانستان به له یو جدي ګواښ سره مخ شي. دا ګواښ نه تنها د صحت په برخه کې دی، بلکې احتیاط یوه اجتماعي ناروغي ده او د مخدره موادو کارونکي که چیرته په وخت تداوي نشي، کیدای شي د ټولې ټولنې لپاره او د ټول ملک لپاره یو غټ سرخوږی او یو غټه بشري فاجعه رامنځته کړي.
په دې وروستیو کې د طالبانو حکومت داسې یو ابتکار پیل کړی دی چې د هغې په اساس باندې معتادین راټولوي او په زندانونو کې ساتي، چې تر ډېر هلته معتادین دین هم شکایت لري چې دوی ته درمل نه رسیږي او خوراکي مواد هم دوی ته په وخت نه رسیږي. دغه ابتکار څونه عملي دی؟ دې ته په کتو چې یو معتاد معیاري توګه نه تداوي کیږي، آیا دغه تداوي څونه مؤثره ده او څونه کولی شي معتادین د مخدره موادو نه د اوږدې مودې لپاره لرې وساتي؟
د مخدره موادو احتیاط یو ناروغي ده او د دې تداوی فقط له مسلکي لارو امکان لري. په زور تداوی کول، زندانونو ته اچول، توقیفول، سره لدی چې د محدودې مودې لپاره د دوی لاس له مخدره موادو محدودوي، ولی په اصل کې هیڅ نوعه درملنه نه ده، هیڅ نوعه ګټه نه رسوي، بلا منفي پایلې لري. مثلا دغه کسان که چیرته په زندانونو کې یا په توقیف ځایونو کې ځورول کیږي یا بد چلند ورسره کیږي، دوی به بیا په راتلونکي کې عادي درملنه هم ونه مني او د دنیا په هیڅ کونج کې زنداني کول یا په زور تداوي نتیجه نه ده ورکړي. نو دلته به هم یوازې د یوې محدودې مودې لپاره د دوی لاس له مخدره موادو لنډ شي، ولې په مجرد د دې چې دوی بیا موقع پیدا کړي مخدره موادو استفادې ته به شروع وکړي.
د زهرو کاروان خبرونې درنو اوریدونکو، په مرکه کې مو واوریدل چې کارپوهان وایي د معتادینو د درملنې په برخه کې د نړیوالو مرستو بندیدل به افغانستان له انساني ناورین سره مخامخ کړي.
آیا پوهیدلاست چې معتادینو منزوي یا ګوښه کېدل د هغوی پر روغتیا څنګه وراغیز لري؟ په دې اړه به د ډاکټر نومان رشیدی خبرې واورو.
انزوا اصلا خدا کلمه یوازې په معتادینو باندې مونږ نشو ویلی چې هغه انزوا کیږي. هر څوک د رواني فشار له لحاظه، دا نور فشارونه چې راځي، یو سړی ځان انزوا خواته بیایي. لیکن خاصتا په همدغه معتادینو مصرف کنندگانو باندې دا انزوا مرحله لري یا عوامل لري، د دې له خاطره چې د دې کورنۍ، اجتماع، محیط او دغه انډیوالان، کارمندان چې هغوی معتاد نه دي، دې سره دیسکریمینیشن، تبعیض او یا یو اس بدبینی دوی سره غلری، د دې له خاطره همدغه معتادین بالاخره چې څوک خبر نشي چې زه مخدره توکو استعمالو، د دې له خاطره ځان ګوشه کوي او بالاخره دا مرحله په مرحله مختزي. دغه کسان چې مخدره توکو استعمالي، دا حوال انزوا خواته نزي، همدغه دیسکریمینیشن او یا تبعیض بالاخره سبب د دې کیږي چې دغه معتاد انزوا خاطر لري. دا خپل معتاد د تحصیل نه پاتې کیږي، وظیفه او کار نه پاتې کیږي، خپل کورنۍ نه پاتې کیږي. عامل هم دا ده چې خلک دې ته نصیحت نه کوي، دې سره مشوره او یا مسلکي توګه کانسلنګ نه کوي چې دا بده لاره ده. دا چې خلک، دوستان، اندیوالان، کورنۍ دې سره دیسکریمینیشن کوي او یا تبعیض کوي، دا خپل دندې سبب کیږي چې بالاخره مرحله په مرحله کورنۍ هم خوشي کی، بالاخره بیخی ځانوژنه کی. اصلا دغه دمونږ هیوادوال، دمونږ خلق په دغه سترګې نه ګوري چې دا یو مریض ده. مونږ خو ورته مریض وایو. او دا چې هغې سره خلق، کورنۍ، همدغه فامیل بد رفتار کوي، دا گوشه نشینی اختیار کوي او دا سبب کیږي چې هغه بیچاره دیپ کیږي، بدتر کیږي. بالاخره د دې سبب کیږي چې هغه منطقه خوشی کی، جامعه خوشی کی، کورنۍ خوشی کی، دا گوشه نشینی اختیار کوي. هغه که مخ کې په ورځ کې 500 افغانۍ د مخدره توکو استعمالول، بالاخره دا چې خلک بد چلند ورسره کوي، کورنۍ بد چلند ورسره کوي، او یا بالاخره دا نو په اجتماع کې وظیفې نه لري کیږي، مکتب نه لري کیږي، مرحله په مرحله توګه دې باندې بد اغیزه کوي. بالاخره آخري مرحله هم دغه ده چې هغه بیچاره ځانوژنه کوي.
آیا پوهیدل است؟
ترنو اوریدونکو تاسو آزادی رادیو اوری چې په 1269 منځنۍ څپو خبريږي او اوس ته خاطرې وارده د پروان ولایت ګل محمد لڅلورو کالو راهیسې نشه کوي. دی وایي چې لومړی د دوستانو په یو واده کې چرس وڅکول او په دې ډول په چرسو موتاد شو. ګل محمد جاتوي چې د چرسو له امله کورنۍ کرکه راڅخه کوي او باور نه راباندې کوي. دا چې ګل محمد د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی دا به خپله د له خولې واورو.
دریم صف ماتم مې ویلې بیا هغه مې خوشې کړی بیا نورو کاریګرۍ ته وغورځي هل حالات اتلس کلنې پورې بیا اتلس کلنې کې موږ کوژه وکړله. بیا کوژه کو شکر 15 اولادان لرو، دوه مې بچیان دي، درې مې نونې دي. دا کاریګري وظیفه ده که خښتې اوسېږي هم ورته وهو که بیلو کلنګ دا وظیفه یې دام کولی شو که ساختمانی کار اوسېږي دام کولی شو. یو وخت کې داسې لاړو د خپلوانو داسې یو معامله وه یو هغه و که نه بس مونږ ته یو سګرټ را کوی دا راته ووخه که نه سینش په دې عروسی دی مینه ځینې وخت زه خو عملي نه یم او داسې وینا ته خو راځه نه په پاره کې به راغلی دا یو دوی ته وی ووخه موزه مشکل نه دی تاسې لږې څه ونه اخېستم یو دوی مې سي هغه که کله کله سې هم داسې وادونه دا هغه شته یا یو دوی چرس به مې واخل. بیا لاړو ایران ته او اوس راغلی خپله کور کې دلته زندګي کوو داسې په کې راغلی نیس تقریبا د ما څلور کاله به کېږي زیات نه کېږي د چرس واخلو او چرس یې واخل هغه به لږ ګیج کولی که نه دا فکر به هغه که داسې ګیج به کړی که نه ولا ته به سخت نشه لري که نه سړی کور کې ښځه کوي اولادونه راوړي ناموس راولي هغې ته به شي کې فکر پام اوسېږي. زه مطمئنه یم او صادق زړه نه وایو بس عمل دی که نه دی که نه دغه نسوار هم دی که نه سګرټ دی که نه خالي عمل د دود دی که کور ته لاړ شي خو سیاسر یې بدې را شي د اولادوی دوی بدې رسي وایي دغه پلار دغه څه شی دی ته خوله کې دودي که نه خوسته ته خپله یې وغرسېږي. حرام ښه شی نه دی د نسوار نیولی ته سګرټ ته چارسو ته تاریاکو ته پوډره پورې که نه هغه انسان بدن ته ضرر رسوي هغه چی دي کمتواني ورولي اعتبار یې ورته خاموي که نه چې هر ځای کې اوسېږي.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو په خاطره کې مو واورېدل چې د ګل محمد په نوم له یو معتاد څخه یې کورنۍ د نشو له امله کرکه کوي.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویبپاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو تا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شې د چې اسلم یو داسې ځوان دی چې په هر شي کار لري او غواړي هر څه تجربه کړي خو په ښه او بد نتیجه پسې نه ګرځي. دی ورځ ل خپل انډیوالانو سره میلې ته ځي خو خو موسیقي او جکچکو باغ پر سر اخیستوي. په دې وخت کې د غفار په نوم یو میلوال له بانډار څخه ولاړي یا ورسته اسلم هم ورپسې ورځي. هغه دی چې له همدې ورځې څخه د اسلم بدمرغي پیل کیږي. دا چې په میله کې څه پیښیږي او اسلم ولې بدمرغه کیږي دا به په ډرامه کې واورو.
غفار کاکا څنګه د بنډاره پاسې دوی او دلته آواز ناستې؟
اسلم جان دلته سګرټې وهم.
نو شجان نو شجان
ته نو شجان بابا ته وایي چې ته وریجه او غوښه خورم.
خوند خو ښه درکوي دا نو هسې اوس ماته وایې
د خاورو خوند والاکه لري خوشي چټي شی دی.
نو چې خوشي چټي شی دی ته یې ولې وایې؟
یاره که ریښتیا درته ووایم نو سخت پښیمانه یم خو څه وکړم ځان نشم ځنې خلاصولی. دا داسې مردار دام دی چې یو وار پکې ونښتې بیا ځان په اسانه نشي خلاصولی.
ته خو وایې چې پښیمانه یې خو زه چې درته ګورم ډېر خوشحاله یې. ته ماته مې دود راکړه ډېر صفتونه مې اورېدلي دي نن به زه هم خوند وګورم.
هېڅ د صفت ځای نه لري خلک هسې چټي خبرې کوي آسې ځان په بلا ماخته کوه سبا به تا ته هم خلک چرسی وایي دا بدنامي خوښه ده.
کاکا ما کله وویل چې زه چرسی کېږم بس یوازې نن څکوم غواړم پوه شم چې څنګه خوند لري. دا
نوم دې ورک شي خوند دې ورک شي چرس به څه وي او خوند به یې څه وي.
د چرسو په باره کې مې عجیبه کیسې اورېدلې دي. ما ویل چې زه یې هم یو دود ووهم چې دا اوس کیسه څه ده.
وا لکه ما خو درته وویل چې زه شل کاله کېږي چې څکوم یې، والله که یا خوند لري یا خوشحالي.
خیر توکل په خدای، امتحان به یې کوم، یو ورځ خو نه چرسي کېږم.
وا لکه ته له دې بلا څه غواړې؟ هغه ده میله ده، موسیقي ده، یاران دي، بنډار تود دی. ته درځه زه هم درپسې درځم.
ته اوس یو دود چرس راکړه، میله به وروسته ګورو.
ما خو درته وویل چې داسې چټي شی دی، خو ته چې شلی زه څه درته ووایم. دا دی واخله،
ته راکړه چې نن زه هم دا زمري نیک ووهم.
بس ده والکه، بس ده خرابوي دي همدومره، بس ده.
ته صبر وکړه کاکا، تر اوسه خو مې یو دود هم نه دی کش کړله، لږ خو مې پرېږده چې سامې خوند ترې واخلم.
نو چې زما خبره نه منې، زه خپل کار کوه، وروسته به پوه شي چې د خوند پر ځای په بلا اخته شوی.
رازه صبر خانه، خوایا څه خبره ده؟
تاسو لام را سره سم ولخره ټول متادین را ټول کړل.
خخه څو نفر دي؟
سه 50 نفر دي.
ډیر ښه،
اسی نو متادین ډیر دي. خو یوازې هغه متادین مو را ټول کړ چې کور او ځای نه درلوده، اکثریت په مردارو لختیو کې او یاد سرکونو پر غاړه اوسېدل.
اوف بیچارگان.
او بل دا چې دا هغه معتادین دي چې اکثره ناروغان او دومره کمزوري شوي چې بیخي له ځایه نشي خوځېدی.
ته یې د نومونو لیست راکړه.
دغه ده شه.
خه اسلم ولد الاداد. اسلم دا چېرته دی؟ دا دی، پیدا مې کړه.
څوک مو پیدا کړ؟
د اسلم په نوم یو پوډری مې پیدا کړ.
صاحب دا اسلم پوډری څوک دی؟
دلته یوه میاشت مخکې یوه بوډۍ ښځه راغلې وه، ویلې زوی مې یو کال کېږي چې له کوره ورک دی.
ښه ښه صاحب.
ویلې د زوی انډیوالې راته وویل چې په نشو اخته شوی دی. دې بوډۍ بیچارګۍ ویل ما چې هر څومره کوشش وکړه پیدا مې نه کړه.
ښه ښه بیچاره.
ویلې تاسې مې د زوی په پیدا کولو کې مرسته راسره وکړئ، عکس یې م راکړه. ته ودرېږه چې زه عکس در ښکاره کړم. عکس یې دا دی، ته وګوره چې هغه هلک دی که بل څوک دی. ها عکس یې دا دی.
ته را دی خوکه چې زه یې ورې وګورم.
ها دا دی واخله.
ها ها بالکل همدا دی صاحب، همدغه اسلام دی.
ته مطمئنه یې چې اسلام همدا هلک دی؟
زه په سلو کې سل مطمئن یم چې همدغه اسلام دی. کټ مټ همدا ځوان دی، بس یوازې ژیړ شوی او خیرن شوی دی.
ته ودرېږه چې زه مور ته زنګ ووهم چې هغه ورک زوی دی پیدا شو.
بله
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ته دې اسلام مورې؟
هو زه د اسلام مورم.
په یاد مو دي یوه میاشت مخکې چې راغلې وې چې زما زوی ورک دی؟
هو بېخي مې په یاد دي. ښه، زما په څه څه سوي دي؟
ستا زوی مو پیدا کړ، راشه در سره بویزه.
قربان دې شمه بچیه، خدای دې د بچو لکه موساته.
بس په خیر راشه، د خدای په امان.
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. ته خدای پامان.
د زهرو کاروان.
آزادی رادیو ډیر ژر د خپلو خپرونو درې ملسی زپایلوي.
تاسو ته پر وخت د کرا او باوري معلوماتو در رسولو لپاره موږ له تیرو شلو کلونو راهیسې له تاسو سره وو او یو به
د آزادی رادیو د شلمی کلیزې په مناسبت غواړو له تاسو واورو.
آزادی رادیو مو پر ژوند څه اغیز کړی؟
د آزادی رادیو له خپرونو سره مو کومې خاطرې تړلې دي؟
د افغانستان په کوم ګوټ کې زموږ خپرونې اورئ؟
تاسو کولای سئ موږ ته په دې اړه خپل پیغامونه د غږیزو یا ویډیوي پیغامونو په بڼه د واتس اپ پر دې شمېره راولېږئ:
00 4 20 21 12 دوادرش اتتسلویخت
شمیره یو ځل بیا ووري
00420221223248.